تی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا نوی دفاع وزیر ویل کېږي چې غواړي په افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره غور وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د بایډن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکني ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د ادعاو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر ته بغوښ چې دا خبرونه چمتو کړی دي.
د افغانستان په خاطر پر نړیوالې جنایي محکمې د امریکا لګیدلې بندیزونه بیا ارزول کیږي. په ترین کوټ کې غبرګې چاودنې شوې. په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. امریکا پر نړیواله جنایي محکمه یا ICC د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمې د افغانستان د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې په سبب لګولي وو. پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2000 کال په جون میاشت کې د یوې اجرایي فرمان په ترڅ کې د نړیوالې جنایي محکمې ځینې کارکوونکي امریکا ته له تګه منع کړل او شتمنۍ یې ورکنګل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آزادی اروپا آزادی راډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي چې تر کومه ځایه چې موږ د افغانستان او اسرائیل فلسطین د شرایطو په تړاو د ICC له کړنو سره مخالف یو، د راتلونکو اقداماتو لپاره به موږ دا بندیزونه په بشپړه توګه وارزو. د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پلټنې پیل شوې وې څو معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړي دي کنه. امریکا په نړیوالې جنایي محکمې تور ولګاوه چې د پلټنو د اجازې له ترلاسه کولو وروسته د امریکا ملي حاکمیت نقص کړی دی. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
او درې نفر مشهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفر ولسی وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو په روزګان کې طالبان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو لمخې پرون شغلی بایدن د ولسمشر په توګه له ولادیمیر پوتین سره په خپل دی لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خبرېدو، د الکس نوالنی د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ویاندې جین ساکي څو ورځې د مخه واضح کړې وه چې د دوی اداره به په افغانستان کې د روسیې لخوا د امریکایي ځواکونو د وشلو پر سر د انعام ټاکلو د موضوع د څېړنې لپاره یوه ډله وګماري. سپین ماڼۍ په یو بیان کې د بایدن او پوتین د پروني ټلیفوني مکالمې په اړه وویل. ولسمشر بایدن واضح کړه چې متحده ایالاتونه له خپل ځانه په دفاع سربېره به د امریکا او د دغه هیواد د متحدینو ملي ګټو ته د روسیې د زیان رسوونکو اقداماتو په وړاندې پریکنده عکس العمل وشي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 3 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې څه باندې 3 میلیونه او 2 لکه او 70 زره کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه او 1 لک 50 زره مړه شوي دي. امریکا د ډیرو مثبتو پیښو او زیانونو او زیاتو مړینو په لحاظ په سر کې ده. هلته د ټولو مثبتو پیښو شمیر له 25 میلیونه اوښتی چې له دې ډلې څه باندې 4 لکه او 50 زره کسان مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین لګول هم پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ ګوټ ګوټ ته د کورونا د واکسین د رسولو په برخه کې د همشخي او یووالي غوښتنه کړې ده. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو شپارس میلیونه خلک به د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یو برخه نفوس دی. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 1500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پورس په تلویزیون وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1.5 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورسنی تلفات له شاوخوا زرو څخه باندې 500 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سهشنبې پورې څخه باندې 400 ته ورسېدل. او ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی ترخلې په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوې بیان غلام حسین اسماعیلی پرون وویل چې پر مهدي جهانګیری په لګېدلو تورونو کې د 8 لکه او 1.5 سلویټ سره او 200 ډالرو معادل د اثارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدي جهانګیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو 4 برابره نورې به د جرمې په توګه سپاري.
له احمد چې برنامه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر بایدن ادارې چارواکو وویل له طالبانو سره د شوي تړون په اړه سره غور کوي چې یو جزء تر مې میاشتې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. پر دې موضوع د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنۍ ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. دغه راز به واوري چې خوست چارواکي وایي په عصري بڼه د خوست ښار د پراختیا یو پلان ترتیب کړی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لنډه مقدمه کې وویل وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو وویل چې له طالبانو سره د فبروري د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز یو مهم جز هم تر مې میاشتې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویلي چې د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې د اوسني شمیر میشتو امریکایي سرتیرو موضوع سره څیړي. که څه هم پینټاګون وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه نوې پریکړه نه ده شوې، خو متحده ایالات غواړي خپلو خلکو ته ورپېښ ګواښونه له منځه یوسي. د مخکنۍ ترامپ ادارې د پریکړې له مخې د رواني میلادي یعنی د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2.5 زرو ته راکم شوی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو د تګلارې په احتمالي توګه د ارزونې خبر ورکړی دی. وال ستریټ ژورنال او همدارنګه یو شمېر نور امریکایي رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د یو شمېر چارواکو له قوله لیکلي چې د پینټاګون نوی ټاکل شوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د ویستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپېښ دي. وال ستریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمېر په اړه وروستۍ او رسمي پریکړه نه ده شوې. جان کربی زیاته کړې د دې کار یو دلیل دا ده چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسني وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د دې له قوله د ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ویستو په اړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې دي. هغه ویلي وو تعداد باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه هغه څه نه وو ویلي. د افغانستان حکومت تر اوسه د پینټاګان د دې پرېکړې په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو د افغانستان دننه د اوسنۍ جګړې رهبري ټول مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. ښاغلي محب روانه اونۍ دا هم وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو ساتنه کولی شي، خو طالبان بیا د دوحې تړون عملي کېدل د اوسنۍ شخړې حل لار بولي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل که د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه وکړي، جګړه به لا سخته او اوږده شي. راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر 2500 تنه دی. د امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي او خپلې نظامي اډې پرېښي دي.
بله مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو و مرزل چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د اداري په پالیسۍ کې د افغانستان په وړاندې البته بدلونونه راځي. پر دغه پالیسۍ له سره غور کیږي، یو له طالبانو سره شوی تړون او بل هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور. لکه څنګه چې مو واوریدل د دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. د پینټاګون پریکړه له دې اړخ هم ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پر امریکایي ځواکونو سربیره د ناتو په تړون کې د اتدل شو غړو هیوادونو او د غرض د شریکانو شاوخوا 10000 ځواکونه هم په افغانستان کې ډیره دي. د افغان ځواکونو ته د روزنې ملاتړ او د سلام ورکولو سلام مشورې ورکولو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي. د ناتو دفاع وزیران به هم د فبروري میاشت کې په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي او کنه. او دغه پریکړه هم د دوی د امریکا د دفاع د وزارت په پریکړه پورې تړلې ده. د دې موضوع د نور تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه کله تاسو داسې وکړم چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او د غراس په امریکا کې هغه بدلون ته چې د جو بایدن اداره تیر اونۍ وخت ورسیده له راتګ سره، آیا تاسو هم د دې انتظار درلود چې په افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم له سره وارزوي امریکایي چارواکي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاطي ونیسي او بیل تدبیر داسې فیصله ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څل لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستي ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکي او هغه اهداف چې دوی مخي وي یا مخي چې دوی زړه او چاغلاست راوړي که هغه لاست راوړي به اوس دا غي نه پریکړه وکي. تر اوسه پرې زما په عقیده باندې یو لاست نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اور بند کوو د افغانستان د دولت سره د ژمنې له مخې د یو باور له مخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یوه موخه هم لاسته نه ده راغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید د سره ور غور وکړي او د سره دا خبره وتي.
بله وزیر صاحب، که دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 28مې د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. که چیرې یان اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنې تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې په ټپه درېدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان د دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه، د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بالاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور او مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نور هم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون د دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لنډ، سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي، دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نوره ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې، مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې تر څنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي، معنا د سولې مسؤلیت او د دغې مسؤلیت د سولې د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه دی.
بله، کور ودان د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه د امریکایي چارواکو د وروستیو پریکړو په باب خپل نظر سره شریکاوو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. دغه راز وړاندې په یو بل راپور کې به هم واورئ چې د بایډن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکېني ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. د هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې ادارې په دې اړه څېړنه پیل کړې وه چې دغه څېړنه په افغانستان کې د 2003 نه تر 2014 کال پورې د دغو ادعاو باندې راڅرخېده. په دې اړه وروسته اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو.
په 1999 کال کې په ختیځ زون کې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90 سلنې ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د بانکي سارنې څانګې رئیس نثار احمد یوسفزي پرون ملت ته د دولت حساب ورکولو په کنفرانس کې وویل هڅه روانه ده چې په ختیځ زون کې په بشپړه توګه افغانۍ وکارول شي. د افغانستان بانک وایي مخکې کلونه کې په ختیځ زون کې په معاملاتو کې د افغانیو کارونه شاوخوا 14 سلنه وه، خو په 1999 کال کې په یاد زون کې د ترسره شوي سروې له مخې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90 سلنې ته رسیدلې ده چې د افغانستان بانک او پیسو سیاست د بریالیتوب ښکارندوی کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې د 1999 مالي کال له پیل څخه تر دې مهاله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ 1.88 سلنه زیات شوی. ښاغلی یوسفزي وویل د افغانستان بانک رهبرۍ په بانکونو کې د خلکو بانکي حسابونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره پریکړه کړې چې دغه حسابونه بیمه شي. د ننګرهار په کرنیز نندارتون کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په نوښت په دې ولایت کې کرنه وطن آبادي تر شعار لاندې دوه ورځنی کرنیز نندارتون جوړ شوی و چې په ترڅ کې د سوداګرو، پانګوالو او بزګرانو ترمنځ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. یاد نندارتون کې په 103 اویا غرفو کې کرنیزې توکي لکه سابه، وچې او تازه میوې، شات، زراعتي توکي، د نجارۍ برخې تولیدات، لبنیات او نور ګڼ شمېر توکي نندارې ته ښودل شوي وو. د مسؤلینو په وینا نندارتون د جوړولو موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه او هیوادوالو ته د اصلي باکیفیته تولیداتو پیژندل وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 بوله، یو یورو 93 افغانۍ 6 بوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 6 بوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 بوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 بوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د غرمي 12 بجې او 21 دقیقې دي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړ په مراسمو کې وویل چې په نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره اړیکې سره اعاده کوي او د غرض له نړیوالو سازمانونو سره هم د واشنگټن اړیکې بیرته ټینګوي او بیرته هغو تړونونو ته چې مخکینی د ټرمپ ادارې لغوه کړي وو ورګرځي. د دغو هڅو په ترڅ کې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکینی ټرمپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه هم له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه یا په خاطر پرې لګول شوی وو. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، خو امریکا د دې محکمې نړیوالې محکمې غړی نه ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فریبا ظاهر راغون کړي. سټډیو کې راسره دی فریبا جان، مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. دا بندیزونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د اداسي او احتمالي جنایي جرمونو په اړه لګیدلې دي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ادارې لګولې وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او هم د سفر محدودیتونه ولګول. دا هغه کسان وو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کوله. د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څنګه مشري څارنوال فاتو بنسوتا په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمه ویلي چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو ویلي چې دوی نسی کولای چې د داسې اقدام په وړاندې لاسترزنې کښېني او د په وینا یوه غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوي، خو افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو ته په واسطولي ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC لکړونو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به دا بندیزونه په بشپړ ډول او ارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلاتینی سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلی سرتیرو لخوا د اداسوي جنگي جرمونو په اړه پلاتینی پیل کړي. دا هم باید ویم چې د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه شو دلې وه، او د بشری حقوقو ډلو هم د ټرمپ دا اقدام غندلی وو. نړیوالې جنایي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي وو او پاړې ژوره خوښنی شو دلې وه.
بله فریبا جان تاسو نه مننه. هغه بندیزونه چې مخکنی د ترامپ ادارې پر آی سی سی یا د جرمونو په نړیوالې محکمې لګولي وو، په هغو کې هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه هم د دې محکمې لویه څارنواله فتو بنسودا وه چې په افغانستان کې د همدغو جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې. البته د یادونې وړ بولو چې دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي، بلکې د افغانستان په جګړې کې له 2003 نه تر 2014 کال تر پایه پورې امریکایي ځواکونه، د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای، د افغان ځواکونو، طالبانو او د جګړې د نورو لورو لخوا د جنګي جرمونو د ترسره شوو جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او ریډ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهیروي. خو اوس به خوست او لاړ شو. چارواکي وایي خوست ښار به د اوس په پرتله درې برابر پراخ او په عصري بڼه جوړ شي. دغه ښار چې ویل کېږي شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان شوی و، د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼې ګوڼې په پرتله کوچنی دی او دې حالت د ښار د پرمختیا مخه نیولې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په عصري بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیل غونډه کې خلکو ته وویل چې خوست ښار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي. د ویل د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کاله وخت ونیسي. شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست ښار د نوي پرمختیایي پلان په پلي کولو کې به په زیاته اندازه پانګونه وکړي.
دا په دوه چنده نه درې چنده وکیږي په اوله قدم کې، او د دې لپاره زمینه برابره ده. پلان موجود ده، پیسې ورته موجودې دي، اراده موجوده ده، ځوانان مشران موجود دي او د خوستیانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجوده ده چې له اوسه ټولې شي. زه دا جوړوم.
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1025 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي. په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړیږي. دغه شوراګانې کې به شل ګزارونه او شپږ اقتصادي ګزارونه وي. د دې پروګرام له لارې به داخلي بېځای شویو مهاجرینو همداشان د خوست خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي او هم به دا به د خوست په پرمختګ کې یو بېساری ګام.
په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې چارواکو ته د دوی کړې ژمنې همور یاد کړې او د دوی د کړو ژمنو د پلي کېدو غوښتنه یې ځینې وکړه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسو هر پروګرام چې خوست انکشاف لپاره د خوست کارمندانو په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلان گذاری کوي تطبیقول یې موږ کوو. درته
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کېږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو، د صنعت ودې او خلکو ته د کارموندنې په برخو کې څناڅه فرصتونه برابر شي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد قاسم دلسوز د هرات ولایت خبرې کوم. شیدې د کلي ځینې خوراکي مواد چې دي ډېر بالات دي، ډېر پورته شوي ګران شوي دي. یوه ګونې واړه وخت په یولسو په زرو زر پنځوس روپیو اوس شپاړس ورسوه افغانۍ ته رسېدلې ده. یوه بشکه غوړې لس کیلو دل اطراف وسو نیمسو اوس په زر روپۍ ده ورج دغې ګران شوي نور خوراکي مواد دغې ګران شوي ده د کیش نصاد غویو په دی چې د ماشان د بازي د ټکان شي نه لري اوس نه پرې شي خوراکي مواد واخ باید د دوه مخنیوي دولت وکړي د درته د بخوا پر اعلان چې د بخوا او خریدو تر اخره پېږي څه سلام
زه محمد نبیل حامیم د هلمند ولایت څخه میاړی کنه ولیدم ما مشکل کې د لسمې میاشتې پر اول تاریخ باندې زموږ مکتبونه شروع شوي د هلمند نو پنځه لس ورځې امتحانونه د لسمو د یولسمو دولسم امتحانونه شروع بیا د کلاس د اول څخه تر لسمو پورې شروع شوه نو زموږ پایښت دغه دی د ډاونلوډ کولو چارواکو څخه چې دغه یوه میاشتې هم د وطن جریان لري چې مریض زده نه دی ویلي نو د هلمند اکاډمۍ مارید څخه دې پاملرنه وکړي او د دې راځي چې دا ول
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو کور مودن پیغامونه تل درته خبرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مې هېروي خو تر دې مخکې به احمد شیبر ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
امریکا پر نړیواله جنایي محکمه آی سی سی د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمه د افغانستان د احتمالي جنگي جرمونو د څېړنې په سبب لګولې وو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پرل پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي. په دې چاودنو کې درې تنه وشل شوې دي او تر لسو ډېر ټپیان شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې پرون شاغلی بایدن د ولسمشر په توګه له پوتین سره په خپل د لومړني ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خپرېدو، د الکسی نوالنی د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبري کړې دي. په نړۍ کې د کورونا وایروس ته مثبتو پیښو شمیر له 100 میلیونو واوښت. د پیرو معقد ولسمشر ویل د پیرو شپارس مینونه خلک به د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. او ایران د ولسمشر حسن روحاني د لومړي مرستیال اسحاق جانګیری ورور د مالی درخلي په تور په دوه کلونو بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. تظاهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخ کال جمعي بل کابل خار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیری خیخې د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادي رادیو ویل تر 140 کیلوګرامو ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي موادو د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شوی دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پولیسو د جدید میاشتې پر 9 نیټه د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور 2 نفره له 2 موټرو سره نیول شوي دي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 10 تنه ډیر بانک ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 تنه بانک نیول شوي دي. دا بانک د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شوی چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې سخ کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از ساعات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
د تاسو شیم سودا کړ
میډم یې دوه ماشومان داسخه خرج کړل او یل ته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخمانه شنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، آینده کې به ما د ماستری اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شئ.
دلته حسین نه کاری نه پوهیږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و خزی څه خبره ده چې په دا نیمه شپه له کروي په کور کې ګرځي؟
اوس خبرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به یې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې تر څنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بېلابېلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته 2 میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشه پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې دې مراکز ته د ژمي تیرول دپاره راځي یا راوړل کېږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي دپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصولو محتاجونو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته کېږي، خو د افغانستان په هر اصولو محتاجونو کې څه د پاسه اتیا محتاجین د نشې تر پرېښودلو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه یې راپور راوروه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشئیي مواد رانیولي دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یو معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستلی چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
میړه مې دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل. ویل ته معتاده یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل راسره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 20,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګله معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مخ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګلې لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 مادې د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شي.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیات کیسه
زه د ایوی مالج ډاکټرې په حیث لخپل ناروغ سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوری غواړي مکتب وایي. دا وړن جلی باید درس وایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټره شي.
ما میخوایم یو ډاکټر شو.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټر وایي چې دا یې دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه یې معتاد دی او درملنې ته غاړه نه ږدي، ځکه نو قمرګله هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، مسکا هوتک وایي چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه یې راپور راوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د متادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1949 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر متادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاري او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د متادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټوره موثر ده او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغه خپل هغه د تداوي دورې په شفاخانه کې پوره کړی وي. دویم په خپل خوخه دلته راشي. دریم بي سرپنا معتادین ته موږ قابلیت ورکو چې دلته راشي. څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دیز لفارغېږي دوی زی پول کورانوی سره یوځای کیږي، بیا هلته دکانونه جوړوي چې د دې بلګې ډېر رشته دي. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري پراوه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه به شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسسات سره اړیکه نیسي، هغه نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا تا دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډیر معتبر سند دی. دوی ته چې زده کړې ورکو هم نظری دي او هم عملی دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پونتونونو څخه فارغ دي. دغه سالور فعال ورفو کې مونږ خیاطی ده، برق ده، نلوانی ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، آتا، تربور، جوراب، دریشی او کالی او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې ورکو، قلمونه ورکو، تختې شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړي دي، همداسې د برق په ارسه کې ترانسفارمرې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالیم دی متعدانو ګنډلې دي، بیت هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړې نه دي. خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی. نور مرکزونه چې دي هغه د روغ خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده. چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فني زده کړو په خوا کې، موږ ورته د رسارسۍ په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو. دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول، هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې موږ لرو. موږ سره په خپل مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم موږ چا سره چې اړیکې لرو، هغه اسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شیده د بې سرپناه معتادینو تور کوو. د دې علت څه ده؟
چون هغه ځای نه لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسای شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي، هغه د عمل ونه کړي.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم شی نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کیږي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزیه خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ماغه دکان می کور دی، د ماغه دکان نه خپل کورنۍ زه جوړولی شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه انشاءالله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دوی ته کوم امکانات ورکوئ؟ مثلا کوم وسایل ورکوئ؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضې وسایل ورته ویشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په همدې خاطر باندې ودرېدلو چې دوی هغه سامان یې خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطري وارده. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نادولتي روغتون کې بسترې دی، وای له دریو کالو راهیسې یې در تریماډول په نوم د نشي ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو معتاد سو او د نشي له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې ما دی وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروس پر نه دی کړی او نه شوکیم نه دی سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ د انسان بری دنیا ته ولي نشه ور کوي. کله می سی ټرامادول ټابلیټ واخستل، دوه دانې می وخړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خو د زی اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 سلوېخ ټرامادول خړل او مشکلات کومول کې خو مرسته نه سره کړو، مشکلات زیات کړو. راته کوم وخت ما ټرامادول استفاده نه وکړي ان دلته پوسټیل اورتور کې خوځي فل لابسټرنل اورتور بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. حکومت وخت ما ټرامادول شروع کړی دی ان د کورونې لخوا باور هغه خو یو ریفریک داد ان د خسرخیل لخوا کوم باور واغم ټول لاړو، د انډولانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان کزه تا خپل ودان وکړه کم ما بدن ټول زخم نه وسم. شمادول د ډیر استعمال لاسه کوم مخمنه شنه کوي کړي سه وس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو اینده کې ما د ماستری اسناد مخسن. او بل خبر دا وس کوم درسونه سه ما ویلې دي هغه ویندې سه کړو سه شپې ته پیسه د دماغ درسونه لمن زتللې کوم وخت د ما شمادول ډوز ډیر زیات د سه وس د لکه پتاسی سی خوری ایس پارک نه رقاومت یو کم نشه به رکول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاوه، عمومي منیجر دی، عمومي مسول فایست باندې ما کار کاوه. د موږ دی امده رئیس یو کوچنی زوی وو، اراغه په ریسپشن کې گیم کاوه په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصابو کار نه کاوه، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بدبدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په هغه ځای کې دما ولسنی متل زر افغاني ما شو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړل کار لري کړو. اما هغه وظیفه، اما هغه عزت او هغه منډولان ټول لا سور کوم ماش به سیمغ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم، یو کورنۍ ته ولېګم. خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې ویغم به دې نشو را چتللې دي. ام دا خاطر کوم خو موبایل به سرور ته ولېګم یا مو اخیسته هغه مو خرڅاو. د موجود وسم ټول فرار د لکه چا کوګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای. دورس کار مې کرکټ اکیډمي کړی ده، خو وخت دې کې کوم وخت ما ته دا زخمونه پیدا سوي دي. کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي، زور نه سم کوي. سپورت لاس خایستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم، مور بم راته ګرانه او کور مرزخ راته لار، ورور مرزخ راته لار. سره کوم وخت وسیدانه یو شته مې درنه کړو. ځوان مې نه دی ټرامادول هم د مواد مخدر په واسطه روان سوی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوبه راکینی، ورسته په کور کې یو سیوری هم ویني. لدې سره سم له کوټې څخه په وارختای راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوری د څه شي وو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شي وو، سیوری د چا، او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه. تاسو بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
السلام علیکم بشیر لالا، سړی مشي.
وعلیکم سلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅوې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده، په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
خستا خوخه ده چې نه خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دی ښه.
شای نه کاری، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غاپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غاپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه ته مخستر خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
هوی، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله، رښتیا غل نه وي راغلی.
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي.
هوی، تاریاک یې نه وي وړي، راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپېره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره، خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړي وای.
ته هم سمه خبره کوي. تاریخ دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریخ راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.